پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي راډیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مزاج ملند هرکلی کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د یو هیئت په مشرۍ د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو غونډه کې د ګډون لپاره بشکیک ته تللی. د غزنی تاریخي بالایسار رغول شوي برجونه یو په بل پسې نړیږي او پرون یو بل برج هم نړېدلی دی. دا او نور مطالب په دې خپرونه کې لرو، خو تر هر څه مخکې ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. افغان ولسمشر د شانګهای همکاریو سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره قرغیزستان ته روان سوی دی. په هلمند کې حکومت د طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیلوي او د ترکیې ولسمشر وایي هلمند دی چې امریکا ته به قناعت ورکړي چې د انقرې پر وړاندې له کړي ګواښه پر شا سي. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر د ولور پوری پلاوی په مشرۍ د شانګهای همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د قرغیزستان پلازمینه بشکیک ته روان سو. نن د جمهوری ریاست څخه په خبرسوي اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر غنی به په دې غونډه کې د خبرو ترڅنګ د دې سازمان د غړي هیوادونو له مشرانو سره هم وویني. تمه ده چې د شانګهای د همکاري سازمان په 13مه سرمشریزه کې د یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر سوله او اقتصاد خبرې وسي. دا دوه ورځنۍ غونډه د قرغیزستان پلازمینه بشکیک کې نن پیلېږي. قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، هند، پاکستان، چین او روسیه د دې سازمان دایمي غړي هیوادونه دي او افغانستان، ایران، بیلاروس او منګولیا د دې سازمان څارونکي غړي دي. د شانګهای سازمان تیر سرمشریزه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وه. په هلمند کې حکومت د طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیلوي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته پرون ناوخته وویل چې څلور ډوله عملیات هممهاله پیلېږي.
یو موقتی عملیاتونه دي چې د دشمن مرکزونه دي هغه له منځه وړو او بیرته دوباره راستنیږو. یو استراتیژي عملیاتونه دي، دشمن ساحې تصفیه کوو، بالاخره نیسو. او بل عملیاتونه زمونږ کماندوي عملیاتونه دي او څلورم عملیات چې د ضربات دی هوایي دي.
د دې عملیاتو د پیلېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د هلمند، باغران، نوزاد، موسی کلا، سنګین، خانشین او دیشو ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي. په کونړ کې د ناړي، غازی آباد او غازی آباد اسمار ولسوالیو د لارو د امنیت ټینګولو لپاره عملیات پیل سوي دي. د کونړ د والي عبدالستار میرزکوال ازادي راډیو ته د دې عملیاتو په اړه داسې وویل:
تقریبا درې څلور بیزونه جوړ شوي دي او دغه جګه نقطه چې ټول غازی آباد په امن کې دي هغه کې اوس تحصیلات روان دي، کار پکوي او دوه جایه مزاحمتونه وسو، بیا نظامی عملیات هم وسو چې درانه تلفات ورته اوښتي دي.
د کونړ والی طالبانو ته د اوښتو تلفاتو دقیق شمیر یاد نه کړ او دا یې هم ونه ویل چې عملیات کله شروع کیږي، خو دا خبره یې وکړه چې د سیمې په بخښنی سره دا یې هم ونه ویل چې عملیات کله پیل سول، خو دا خبره یې وکړه چې د سیمې خلک له حکومتي ځواکونو سره همکاري کوي. د غازی آباد له ولسوالۍ ناړی او اسمار ته غځېدلې لارې له څو کلونو راهیسې خوندي نه وې. د کرکټ په نړیوال جام کې نن هند او نیوزیلند لوبه سره کوي. نیوزیلند تر اوسه درې لوبې کړې دي، درې سره یې ګټلې دي او د دغو یو ورځنیو لوبو د جدول په سر کې دی. هند دوې لوبې کړې دي او دواړه یې ګټلې دي. په انګلستان او ویلز کې د دې یو ورځني نړیوال جام لوبو په ترڅ کې پرون استرالیا د پاکستان ملي ټیم ته د یو 24 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان لوبه د شنبې په ورځ له جنوبي افریقا سره ده. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به د روانې میاشتې په پای کې په جاپان کې د پرمختللو جی شل ډلې د هیوادونو په سرمشریزه کې وویني. که څه هم کرملین تر اوسه نه ده تایید کړی چې د دې کتنې لپاره د واشنګټن بلنه ترلاسه کړې، خو ترامپ له پوتین سره د کتنې خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وکړه. دغه څرګندونې د دواړو مشرانو د کتنې په اړه د ابهام وروستۍ بېلګه ده. ترامپ تیره میاشت د جی شل په سرمشریزه کې له پوتین سره د لیدو خبره کړې، خو کرملین هغه مهال ویلي و چې د دواړو مشرانو د مخامخ کتنې په اړه کومه موافقه نه ده سوې. وروستی ځل ترامپ او پوتین د 2018 کال په جولای کې د فنلینډ په پلازمینه هلسینکی کې سره کتلي وو. پر دغه 2 ساعته کتنې چې د معمول خلاف نه د ترامپ نور همکاران او نه هم نور نوټ اخیستونکي پکښې وو، د هغه د مخالفینو لخوا سخت انتقاد سوی وو. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیله مند دی چې متحده ایالاتونو ته به قناعت ورکړي چې د انقرې په وړاندې له کړې ګواښه پر شا سي. واشنگتن ګواښ کړی چې که ترکیه له روسیې د هوایي مدافعې د پرمختللو توغندیو د پیرلو پریکړه بدله نه کړي، انقره به د F-15 جنګي الوتکو له پروګرامه بهر کړي. اردوغان پرون چهارشنبه وویل دی لیواله دی چې پر دې مسالې به سبا چې نن کیږي له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره په تلیفون خبرې وکړي، او هغه به قانع کړي چې له دغه اوسني وضعیت څخه چې رامنځته سوی بیرته پخواني حالت ته چې دوی پیل کړی وو ور وګرځي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا آزادۍ راډیو نه واوریدل. ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ نن سهار د شانګهای همکاریو سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو ناسته کې د ګډون لپاره بشکیک ته تللی. په ناامنه هلمند کې چارواکي دغلته د نورو پوځي عملیاتو د پیل خبره کوي. په دې اړه په ریپورټونو سربیر اوري چې د غزنی د تاریخي بالایسار رغول شوي برجونه یو په بل پسې رانړیږي، او پرون یې یو بل برج هم نړیدلی د سیمې اوسیدونکي د سیمې او نړۍ په مسلو کې اوري چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیله لري د روسیې څخه د توغندیو دفاعي سیستم د اخیستو له کبله به امریکا له دې هیواد سره د F-15 ډیجیټل الوتکو معامله نه خرابوي. د مخکښو ښځو پروګرام هم په همدې خپرونه کې خپریږي چې دا اونۍ پکې مدني فعال او ژورنالیسته هیلې اسد میلمنه ده.
لزګونو ستوندو سره مخ یم هم دا اوس فعلن هم، ولې لدې ستوندو سره سره بیا هم زه هڅ کوم چې زه خپل هدفونو ته ځان ورسوم، او دا چې زده کړه زما یو انساني او اسلامي حق دی، غواړم دغه حق ته ځان ورسوم.
نور مطالب هم لرو را سره وسی. یو عربی مو هر کله کو دوستانو تاسو مخه کلا ازادي رډیو نه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دول شپګ نه بیا وریدل شي. په غنو خارونو کې د ازادي رډیو خبرونه د FM 5.15 موریدل کیږي، او که انټرنیټ لري نو د ازادي رډیو .com څخه چې موږ پاڼه د نه وځي چې موږ خبرونه په مستقیمه توګه وریدل شي، بلکې زموږ ریپورتونه مطالب لاکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیو غانو سره کتل شي. دا خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د افغانستان جمهور ریاست وایي د سولې په بحثونو کې پرمختګونه شوي دي، او د جرمني نقش پکې یو مهم فرصت دی. د جمهور رئیس د ویان رسیال شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل خلیلزاد له خغلی غنی سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان د سولې په تړاو په سیمه ایزه او نړیواله سطحه پرمختګونه شوي دي. همدارنګه نن ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بشکیک ته تللی دی. اکرام الله اکرام کابل کې د دواړو موضوعات تعقیب کړم، دا اوس سره له کابل سټډیو نه په تماس کې ده. اکرام صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، لومړی راته د سولې په باسنو کې د پرمختګونو په اړه وایا. چارواکي څه وایي چې څه ډول پرمختګ شوی؟
ډېره زیاته مننه ان صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، افغان حکومت د سولې په بحثونو کې د پرمختګونو یادونه کوي، او په دې برخه کې د جرمني نقش یو مهم فرصت یادوي. تیر مازیګر ناوخته خلیلزاد له خغلی غنی سره وکتل، او د سولې په برخه کې ورسره پرمختګونه شریک کړل. کومي سفرونه چې درلودل په افغانستان کې دننه په دې اړه ورسره خبرې کړې دي. د افغانستان ولسمشری معنی ویلی دی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د جرمني نقش چې په روسیو کې په بحثونه کې د ډیر زیات مهم دی، او دوی هیله لري چې دغه نقش موثر واقع شي. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته ویل چې افغان حکومت له المان نه هیله لري چې په دې برخه کې خرول ولوبوي. خغلی مرتضوی هم دار زول چې زلمی خلیلزاد هم د افغانستان د سولې د ټینګښ لپاره د جرمني هڅه د سولې د پروسی یو برخه ګڼلې ده او د مهمې بللې دي.
د روز رئیس جمهور با آقای خلیلزاد دیدار داشت. آقای خلیلزاد هم دیدگاه خود در رابطه به صلح بیان داشت و گفتند که ما با حکومت افغانستان فعلا در یک صفحه قرار داریم. فعلا کشور آلمان هم یک نقش مهم و تسهیل کننده را در رابطه به پروسه صلح گرفته و امیدواری است که این نقش بتانه در رابطه به صلح افغانستان یک نقش مفید و سازنده باشد. همه امیدوار است که بتانه یک فرصت خوب را برای گفتگو صلح فراهم.
ان سپ تیرونه د آلمان ټاکس شپیګل ورسپانی یو راپور خپور کړو. په دغه راپور کې د آلمان د بهرنی او دفاع وزارتونو یو ګډ سند راخیستی او چې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه پکې د جرمني د مرستو ژمنه شوې ده او پکې ویل شوی و چې آلمان آماده ده د خپل اړخونو له غوښتنو سره سم مرسته وکړي او دا هم پکې ویل شوی دی چې د افغانستان د سولې په اړه د افغان حکومت او طالبانو د استازي د استازیو د یوې ناستې کوربه به وي. آلمان دا بلدینه مخکې هم جرمني د افغانستان د سولې تر نامه لاندې دوه ناستې جوړې کړې وي. د جمهور ریاست لخوا دغه هیله په داسې حال کې مطرح کیږي چې جمهور رئیس غني د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي په خبره باندې چې ښاغلي زلمی خلیلزاد 13 ورځ ناوخته له ولسمشر سره په لیدنه کې ویلي چې په سیمه ییزه او نړیواله سطحه باندې د افغانستان د سولې په تړاو باندې پرمختګونه شوي دي. لدینه یو ورځ مخکې په کابل کې د چین سفیر د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره په لیدنه کې د افغانستان له سولې د سولې له پروسې سره خپل هیواد د مرستې ژمنه هم وکړه.
تاسو د سیمایز تړاو باندې د سولې په برخه کې د پرمختګونو پر موضوع باندې خبره وکړه. د سیمې د مشرانو سره چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې راټولېږي ویل کېږي چې ولسمشر دغه غونډه کې د ګډون لپاره بشکک ته تللی دی د قرغیزستان پلازمېنې ته. په دې اړه د دغه سفر په اړه څه معلومات لري؟
او لکه څنګه چې تاسو ویل نن سهار افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړپوړي دولتي پلاوی په مشرۍ باندې د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په ناسته کې د قرقیزستان پلازمېنې بشکک ته روان شوی دی. جمهوریت ریاست وایي چې ښاغلی غنی به په دغه ناسته کې د وینا تر اتسنګ د ناستې په څنډه کې د سازمان د غړو د هیوادونو د یو شمېر مشرانو او استازو سره هم وګوري. که څه هم تر دې دمه ولسمشر معنی دغه ناستو ډیر جزئیات نه دی ورکړي چې ولسمشر به د کومي کومي خبرې کوي اجنډا به څه وي. خو ویل کېږي داسې چې په دې ناستو کې به د ډیر په دې ناستو کې به د بیلابیلو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اقتصادي وده او د افغانستان د سولې په مسله باندې هم بحثونه وشي، خبرې به پیوشي. د افغانستان سولې مسله لکه څنګه چې تاسو مخکې یاد کړه هغه مسله ده چې په اوس وخت کې د افغانستان لپاره تر هر څه مهمه بلل کیږي. دغه ناسه نن پیلېږي او سبب هم دوام کوي. په دې ناسه کې دا ځل د قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، هند، پاکستان، چین او روسي مشران برخه اخلي. همدارس د ایران او بلاروس او منګولیا او د افغانستان مشران په دغه ناسه کې د ناظر غړو په توګه باندې دوی برخه اخلي او دغه ناسه به دوام پیدا کوي. د شانګهای د سازمان په اړه کې لند وایم، د شانګهای سازمان په 2001 کال کې د سیمایزو همکارۍ او د زیاتېدو د لپاره پرامنځته شو. 13 کال د دغه سازمان ناسته چې و د تاجکستان په دوشنبه کې جوړ شوی و. بل انسب
ډیر زیاته مننه اکرام الله اکرام و چې له کابل څخه په دوو موضوع رپورټ راکوي. یو موضوع دا و چې د جمهور ریاست وایي د سولې په بحثونو کې پرمختګونه شوي او د جرمني نقش په دې پروسه کې یو مهم فرصت دی. او بل موضوع دا و چې ولسمشر محمد اشرف غني نن د شانګهای د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بشکک ته روان شوی دی. تاسو موږ غل ازادي راډیو ناوړي
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو نوري له اکرام الله اکرام سره پاتې کیږو څو اقتصادي خبرونه ترې وړو.
د
د افغانستان ولسمشر مانی وای چې هالند د افغانستان د اوبو د مدیریت او د کوچنیو او سترو اوبو بندونو د طرحو د جوړولو په برخه کې له افغانستان سره همکاري کوي. له ارګه په خبره شوی خبر پانه کې راغلی دی چې 13 ورځ ناوخته په همدی اړه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هالند د شاهي هیواد لپلاوی سره چې دغه هیواد د اوبو متخصصین هم پکې وو د افغانستان د اوبو د مدیریت په اړه خبرې وکړي. په خبر پانه کې راغلی دی چې خاغلی غنی په دې لیدنه کې له اوبو څخه د ګټه اخیستنې او د تجربو شریکولو په برخه کې د هالند د همکاري یادونه وکړه. ویل چې اوس د تخصصي بحثونو لپاره زمينه برابره شوې ده. د خبر پانی په حواله ولسمشر غنی د اوبو د مدیریت او استفادې په برخه کې د هالند د بریالي او تجربو یادونه وکړه. ویل افغانستان اړتیا لري چې په یادو برخو کې اساسي ظرفیت جوړونه وکړي. د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي پروژې تخنیکی چاري به ډیر ژر بشپړې شي. د دې وزارت وایي عبدالقادر مدفینن ازادي راډیو ته ویل چې د دې ستر اقتصادي پروژې تخنیکی چاري نږدې اتیا پسلو کې بشپړې شي او د پایپ لاین ساختماني عملی چاري به هم ژر پیل شي. خاغلی مدفی د عملی کار دقیقه نیټه ونه خوده خو ویل چې په افغانستان کې د دې پروژې تخنیکی مطالعات پای ته رسیدلې. د لارې مسیر تعین شوی، چاپیریالي مسایل څېړل شوی او د استملاک په مسلې د افغانستان د خارج جوړولو له وزارت سره خبري روانې دي.
افغانستان کې د دې کارونه د مهالویش په اساس باندې روان دي او هر یو کار د لومړیتوبونو په اساس باندې ترسره کیږي. تر څو موږ وکولای شو هغه د پایپ لاین د انتقال چې ډېر علاقه مندي ورته څنګه خلک چې دا به خپله د فزیکي توګه باندې د پایپ لاین وویني چې څنګه تیریږي د دې چارې به هم ژر پیل.
له دې وړاندې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویلي و چې په 2019 کال کې به په افغانستان کې د ټاپي پروژې عملی چارې پیل شي. ټاپي د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندستان ګډ اقتصادي پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هندستان ته لیږدوي. د ګازو دا پایپ لاین د افغانستان د 15 ولایتونو له 22 ولسوالیو تیریږي. او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې د افغانۍ په وړاندې د بهرنۍ اسارو بای یو ډالر نه هوی افغانۍ شپته پولا، یو یورو نه هتی افغانۍ 50 پولا، یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ، یو اماراتي درهم یو ش افغانۍ 55 پولا، زر هندۍ کلداري یو 1300 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ او زر ایرانی تومان شپږ افغانۍ 15 پولا.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی چې دوی تم لري د امریکا متحده ایالاتونو ته به کینات ورکړی شي چې د انقری په وړاندې له کړي ګواښه په شاشي. واشنگتن ګواښ کړی چې که ترکیه له روسیې د هوایي مدافع پر مختللو توغندیو د پیرولو پریکړه بدل نه کړي، انقره به د اف 15 دیر شنګي الوتکلو پروګرام وباسي. فرشتي جلال سید رجب طیب اردوغان د خبرو جزئیات لوستي دي. سره په استودیو کې د فرشتي استودیو ته ستړي مشي درته وایي چې اردوغان دغه موضوع په اړه څه ویل. تازه
مننه صاحب، اوریدونکو ته سلامونه. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي چې هیله من دی چې نن به د دې مسلې په اړه د امریکا د متحدو ایالاتو له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په ټلیفون خبرې وکړي او هغه به قانع کړي چې له دې اوسني وضعیت چې رامنځته شوی بیرته پخواني حالت ته چې دوی پیل کړی و وګرځي. اردوغان ویلي دي چې دی به د جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره پر دې مسله مفصلې خبرې وکړي. اردوغان دا خبرې پرون په ټلویزیوني وینا کې کړې دي. ټاکل شوی چې رجب طیب اردوغان د دې میاشتې په 28 او 29 د دې میلادي میاشتې په 28 او 29 په جاپان کې د شلو پرمختللو هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنډه کې له ترامپ سره مخامخ وګوري. د امریکا متحده ایالاتونو لکه څنګه چې تاسو وویل، ترکیه ته د جولای 23 پورې وخت ورکړی چې له روسیې څخه د هوایي دفاع د IS-400 توغندیو د سیستم د اخیستلو معامله لغوه کړي او خبرداری ورکړی چې که دا معامله له روسیې سره لغوه نه کړي، د F-35 جنګي الوتکو په پروژه کې به له کار کولو بې برخې شي. دا د ناټو د غړو هیوادونو ګډه پروژه ده. انقره او واشنگتن دواړه د ناټو غړي دي.
درته وایي چې د امریکا متحده ایالات ولې ترکیې ته داسې خبرداری ورکوي؟
د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان د ترکیې دفاع وزارت ته رسمي مکتوب استولی او خبرداری ورکړی چې که خپل دریځ بدل نکړي د ناټو له دغه پروګرام به وایستل شي. واشنگتن او متحدان یې په دې باور دي چې د روسیې ساخت د میزایلو دفاعي سیستم IS-400 چې ترکیه اوس له روسیې د اخیستلو نیت لري د ناټو له سیستم سره مطابقت نه لري او د ناټو F-35 جټ الوتکو ته تهدید هم پېښولی سي. د روسیې حکومت د سه‌شنبې په ورځ وویل چې دا سیستم به په جولای کې ترکیه ته ورکړ سي.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان هم له ډیری مودې راهیسې د واشنگټن د فشار په وړاندې مقاومت کوي او وایي چې د روسیې دا سیستم د ناټو تړون ته تهدید نه دی او له روسیې سره یې معامله کړې ده. اردوغان وایي چې دوی له کړې معاملې اوس نشي تیرېدلی. نن به وکتل شي چې اردوغان او ډونالډ ټرمپ پر دې مسله نور څه خبرې کوي.
ډیره زیاته مننه فرشتې جلرزی. قدرمنو دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري و مو اوریدل چې د ترکیې ولسمشر هیله څرګنده کړې چې له واشنگټن سره به بالاخره داسې وقناعت ته ورسیږي چې د روسیې څخه د توغندیو د دفاعي سیستم د پیرودلو په بدل کې واشنگټن د F-15 د شنګي الوتکو له پروګرامه ترکیه ونه باسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هلمند کې چارواکي د نوو عملیاتو د پایل خبره کوي. پاسمه کې د ازادي راډیو خبريال وایي که څه هم د دې عملیاتو لپاره په ښکاره حرکت او کوښښونه نه لیدل کیږي، خو حکومتي چارواکو ویلي چې ډیر ژر به د پلان له مخې د هلمند په جنوب او ځینو مرکزي سیمو کې د طالبانو په ضد عملیات پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند ګڼې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي. له هلمند څخه الیاس تایل نور تفصیل سره.
د هلمند والی وای سره لدی چې اوس مهال د دوی بیلابیل عملیات دوام لري، خو ډیر ژر د دې ولایت په شمیر ولسوالیو کې چې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي پوځي عملیات پیل کوي او د شو حکومت د لپاره زمينه برابروي. تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته ول د ژر پیل کېدونکو عملیاتو د لپاره تدابیر جلسه پات رسیدلې دي او دم غړي پر عملیاتي او اکمالاتي پلان کار کوي.
موږ مختلف عملیاتونه لرو چې موږ پرون هم په دې باندې په تفصیل سره خبرې وکړلې نظامی شورا کې. یو موقتی عملیاتونه دي چې د دشمن مرکزونه دي هغه له منځه وړو او بیرته دوباره راستنیږو. یو استراتیژي عملیاتونه دي یا هغه عملیاتونه دي چې موږ د دشمن ساحې تصفیه کوو بلاخره نیسو. او بل عملیاتونه زمونږ کماندوی عملیاتونه دي او سلورم عملیات چې دا غ ضربات دی هوایی دي. په ټولو کې موږ یو ځل بیا پرون فیصلې ته ورسېدو چې دا عملیاتونه سلور وړ عملیاتونه به هم زمان موږ د هلمند په مربوطاتو کې اجرا کوو تر څو دشمن بیا ونه شي کړی چې سر پورته کړي او د خلکو د پاره مشکلات ایجاد کړي.
که څه هم والی ونه ویل تازه پیل کېدونکي عملیات په کومو سیمو کې کوي، خو د هلمند ګڼې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي. د ګرمسیر او مرجو ولسوالۍ یو شمېر قومي مشران چې په لشکرګاو نږدې امن سیمو کې اوسېږي د چارواکو غواړي جګړه ختمه کړي او په هغه سیمو کې پوځي عملیات وکړي چې اوس مهال پکې د طالبانو او حکومت ترمنځ نښتې روانې دي. د قومي مشرانو ازادي راډیو ته ول کلونه کېږي چې د جګړې له امله د خپلو سیمو څخه وتلي دي. که چیرې له کورونو کمربندونه لیرې سي بیرته کلو ته ستنیږي.
کله په مینو باندې شیدانیږي، کله په بغاری باندې شیدانیږي. څورې مخکې چاپه ولاړه د چور چړای ټوله وسوله متیز واکونو او هلته مشهدو ماشومان په مینو باندې وال بتله.
ونه خراب دي د خلکو ژوند ته مزکی توري پاتې دي. د کمربند شاوخوا 2 کیلومتر د ولسوالۍ شاوخوا ګرد خرابه ده. وطنونه وچ دي، مزکی وچ دي، درختي وچ دي، دا شانه ګرد سره وچ دي.
دمګړې د هلمند ګریشک نادالی او ناول وسولي د حکومت په ولکه کې د خو د بغران نوزاد مساکلات سنگین خنشین او د شول وسولي په شمول چې په مکمل دولت طالبان په ولکه کې دي. د واشیر ګرمسیر او مرجول وسولي یوازې مرکزونه د حکومت سرتیرو په لاس کې دي. د هلمند ولایت شورا وایي حکومت د داسې پراخو عملیاتو توان نه لري چې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي، اما که عملیات کوي نو کومې سیمې چې نیول کیږي باید د هغو د ساتنې لپاره کافي پرسونل وجود ولري. د شورا رئیس ته ول افغان ازادي راډیو ټول خلق د لنمحاله او مزایمتي عملیاتو څخه پوزي ترغلي دي.
د تشکیل د کمیت سره مخ کې نو په دې اساس باندې لکه څنګه چې دی وايي زما په نظر هغه شی عملیات دی په لار نه شي چولای. په دې خطر شې په وار وار زموږ ته هم د غشتنه کړی چې تاسو هم کاری وکړي د مرکزی حکومت څخه چې زموږ تشکیل و مشترکې همکاري را سره وکړي او موږ بخپل هم د مرکزی حکومت څخه د تشکیل غشتنه وکړو. متاسفانه تروسه پرې تشکیل نه دی ورکړی. ا تشکیل کوم بوتي نو په دې خاطر دی عملیات په غوغه اندازې چې د خلکو غوښتنه ده یا ارازي د پراخ تشکیل لپاره د شبایت پراخ تشکیل وشي نو دی عملیات هغه شرکم نشي کول.
ډیر وخت کې چې حکومت د طالبانو په ضد لوی عملیات نه دی کړی، خو شپنوي چاپو او د بارنیو ځواکونو په ملاتړ هوایی بریدونو ته زور ورکړی دی. طالبان هم هر ورځ په هلمند کې د مخامخ جګړو او بمی چودون لامل د لسګونو افغان سرتیرو د وژلو خبرونه ورکوي، خو حکومت مسولین د افغان ځواکونو په دومره شمیر کې مرګ ژوبل نه مني. محمد الاستایی د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند څخه مو واوریدل چې دغلته چارواکي د نو عملیاتو د پیل خبر ورکړي. د غزنی د لرغونی بالای سار د کلا یو برج په دې ورستوي کې راغونړید. تر دې مخکې د دې بالای سار چې د افغانستان له مشهور او لرغونو بالای سارونو څخه دی یو شمېر نور برجونه هم نړېدلي. دا په داسې حال کې دا چې د دې بالای سار په بیا رغونه په تیرو کلونو کې پیسې هم لګول شوي دي. له غزنی حبیب الله تاثیر رپورټ راکوي.
زه دا وخت دغه بالا حصار د ختیځ لور دروازې ته څیرمه ولاړ یم. دلته په داسې حال کې لسګونه کسان سره راټول دي چې د دغه کلا د تازه نړېدلې برج ننداره کوي. دوی وایي څو ځله حکومت او د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د برجونو د خراب حالت په اړه خبر ورکړی خو هیڅ اقدام نه دی سوی.
نوم مې سید بدلا دی، د دې ځای اوسیدونکی یم.
دغه برج چې ونړېدو څو وارې ونړېدو او سوري سوري ونړېدو
درې وارې ونړېدو، اول په اوله شپه ونړېدو او دوه ورځې وروسته هغه خو ونړېدا. نن بیا په څلورو شل ده کې بیا ونړېدو.
شریکونه خلکو حکومت ته تاسو ویلي وو چې دا نړېږي یا تاسو راسي یا حکومت راغلی و؟
خبر ورکړی و داسې ورته وویل چې دا برج نړېدلی ده، څه اقدام پکې وکړی د دولت خونه هیڅ اقدام نه ده سویدل.
یو بل کس چې د بالا حصار په لاندې څنډه کې کور اوبو وړی دی وایي دا حکومت ټول کارونه داسې شکېدلی دي. ډېر ځله مو ورته ویلي دي چې دغه برجونه نړېږي، هیڅ غوږ یې نه دی ګرولی.
ما نوم منشی نور محمد ټول دغه کارونه سوي لکه دغه اوسې برج ښکارېږي. شاید دغسې شاید نه جوړ شي.
دلته اوس پوښتنه دا پیدا کېږي چې تاسو له حکومته غوښتنه کړې ده؟
موږ له حکومته څو وارې پوښتنه کړې ده، خو په یوازې دې کې چې موږ ته څوک دې مثبت ټکی وکړي منفي ټکی راته کوي.
دغه برج له تېرې جمعې ورځې څخه تر چار شنبې پورې دریم ځل دی چې نړېږي. دا چې د 2011 کال له بیا رغونې څخه وروسته د دغه بالا حصار د شپږ دېرش برجونو له جملې څخه یې څوارلس بیرته نړېدلی دي. نو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدي وایي له مرکزي دولت سره یې خبرې روانې دي تر څو د بالا حصار د زوال مخه ونیسي.
دوی به یو مسلکي پلاوی سیمې ته ولیږي او د دې د پاتې برجونو د مخنیوي او همدارنګه د نړېدلو برجونو د رغونې لپاره یو منظم پلان راکړي او موږ به یې د ساتنې لپاره لاس په کار شو.
لیکوال او خبریال حسیف حسینی بیا د نورو عبیداتو د رغولو ترڅنګ د بالا حصار په جوړولو کې فساد یادوي او وایي د جرمنی د مونیخ پوهنتون له لورې د دغه بالا حصار د بیا رغولو لپاره بودیجه ورکړل سوې وه. که په صحیح توګه مصرف سوې وای نو د نړېدو له ویرې به پامان و.
3 میلیون یورو بود اگر یې کلا اونجا هزینه میشد به صورت درست.
دی وایي دغه بالا حصار د رغونې لپاره 3 میلیون یورو ورکړل سوي، خو که دغه پیسې ټولې ور باندې لګېدلې وای دا به ډیر قوي رغول سوی وو او د نړېدو ویره به یې نه وه. لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلال زای وایي دغه بالا حصار یو تاریخي قدامت لري. په لومړي قدم کې خلک او بیا دولت باید دغه تاریخي آثار وساتنه وکړي.
د غزنی دی تاریخی قلا او بالا حصار د اسلام د پلاتګ نمخ کې 2015 کال وړاندې جوړ شوی او دغه تاریخی ځای د تاریخ په اوږدو کې د سلاطینو د امپراتوریو مرکز او چې د غزنویانو د امپراتوری مرکز هم بلل شو. د دې اهمیت په دې کې دی چې د تاریخ په اوږدو کې تمدن بیانون کې دا او دغه سي تاریخي آثار شتون غزنی ته اهمیت ورکړی دی.
که څه هم د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي د دغه برجونو د نړېدو لپاره د تیر کال خونړۍ جګړه د بالا حصار ترڅنګ د موټرو تیرېدل او یا هم د کورونو اوبو بهانه کوي، خو په دغه رغونه کې د تیرو چارواکو فساد یې سبب بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په 2014 کال کې غزنی د اسلامي تمدن د پلازمینې له نومول کېدو وروسته ډیری عبیدات د نړیوالو په مالي مرسته ورغول سول، خو د دغه ځای اوسیدونکي د دغه عبیدات تو پر غونه کې لال ور فساد څخه شکایت لري.
ستاسو لا پیغامونو
عبدالنافی د زابل ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. په زابل کې شهر څونه مرستې راغلي دي، مړو خلکو وړي دي، هېچا ته نه دي رسېدلي، نه کومکونه رسېدلي دي، نه بندونه جوړ شوي دي، نه پلونه. ځایونه د خلکو دا ډېر خاورې شوله چې اوس هم په خیمو کې پراته دي، خو یې مشتات هېڅ کومک نه ده ورسره کړی، نه دولت متوجه شوی ده ورته، نه یې غور کړی ده، نه یې پوښتنه پر کړې ده. په زابل کې ډېر ځایونه اوس هم داسې نړېدلي دي څوک یې واسه نه لري. نو موږ د مرکزي حکومت څخه دا غواړو چې موسسات څه دغه زموږ د کورو دغه تصویرونه ښکاره کړي او د دغو سره مرسته وکړي. وسلام.
زه د لوګر نه
استادان حکومت چې دا د ماجرینو وزارت چې دی ډېرې خبرې وشو سار ما واورېده چې والا موږ داسې کړي دي او داسې م کړي شفافیت وشو ټول شفافیت په کښې نشته دی دروغ وایي چل کوي ونه فیصد د مصرف کړی په خپلو عزیزانو ورونو کو باندې کومک کړی او څوک د ایران نه چې را ځي هغې سره څه کومک رښتیا کوي نه کونړ څه کړی نه لوګر څه کړی نه بل چا څه کړی ټول دروغ وایي وایي سم خپلوي حیات د تعین شي د دوی بودیجه د دوی شین دي وګوري چې دا چالې پیسې ورکړي چا شهرت یې هغه سره ټول دروغ وایي او خپل په خپلو قومانو په خپلو دې خلکو باندې تقسیموي مهاجرین ته هېڅ څه کومک یې نه کړی دا هیله وه چې ما تاسو ته مې عرض نه وکړو خدای په امان
عمران خبر کوم د میدان وردګو نه د سید آباد ولسوالۍ نه روجانه دلته مخابراتي شبکه چې کوم د افغان څلور بجې د سهار را ځي او لس بجې کته کېږي ډېر موږ ستونزې سره مخ یو زرته زره زموږ د هغه مخوړل شي نه ریبا کار کوي نه روشن کار کوي او د افغانوي سیم چې کوم دی د هغه سهار څلور را ځي او د غرمې نه مخکې بس لس بجې کته کېږي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
او سم ملالی بشیر په سټوډیو کې دا یو اربیا ترې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
افغان ولسمشر دی ولور پوری پلاوی په مشرۍ د شانګهای همکاریو سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د قرغیزستان پلازمینې بشکیک ته رسیدلی دی. په هلمند کې حکومت د طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیلوي. په کونړ کې د نړۍ غازی آباد او غازی آباد اسمار ولسوالیو د لارو د امنیت ټینګولو لپاره عملیات پیل شوي دي. د کرکټ په نړیوال جام کې نن هند او نیوزیلند لوبه سره کوي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به د روانې میاشتې په پای کې په جاپان کې د پرمختللو جی شل ډلې د هیوادونو په سرمشریزه کې وویني. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیله مند دی چې امریکا ته به قناعت ورکړي چې د انقرې پر وړاندې له کړي ګواښه پر شا سي.
خبرونه مو له ملالۍ بشیر نه واورېدل. دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه او تفصیلې وګورئ هر وخت کولی شئ چې زموږ ویبپاڼې ته مراجعه وکړئ. آزادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پاته ده. اوس هم د خبري مطالبه برخه پای ته رسوو. اونیز پروګرام ته راځو. دا وخت د مخکښو ښځو پروګرام د وړاندې کېدو لپاره چمتو دی. له هیلې اسد سره پکې خبرې شوې.
مخکخی خزی
سلامونه. زه فرشته غنی مو تاسو د مخکخو خزو خبرونی ته خراغلست. درنو اوریدونکو، په افغانستان کې یو شمیر ټولنیز، اقتصادي او کلتوري ستونزې د دې سبب شوې چې زیاتره ښځې له لارې او کوڅو رانیولې تر کاري دفاترو له خنډونو سره مخ وي او هغه امتیازونه چې د دوی حق ګڼل کېږي دوی ته ورنه کړل شي. خو د ښځو د حقونو او ازادیو لاسته راوړلو په برخه کې د مدني فعالانو او د ښځو د حقونو د بنسټونو فعالیتونه هم له سترګو نه شو غورځولی. په زیاتره وختونو کې له دې سره سره چې د هېواد امنیتي، سیاسي او اقتصادي وضع خنه وي، خو مدني فعالان هغه کسان پاتې شوي چې توانېدلې د خلکو اساسي غوښتنې وغواړي او د هغوی رسا غږ پاتې شي. د دې اونۍ د مخکښ ښځې په خپرونه کې محمدني فعاله هیلې اسد میلمنه ده. نوموړي د ښځو پر وړاندې د تبعیض ختمولو لپاره په سیمه ییزه کچه د میرمنو، ځوانانو او اړوندو ادارو سره کار کړی دی. هیلې اسد د ننګرهار ولایت د فکري دریز دفتر کې د ښځینه او د برخې مشره ده. بهیر سلګونه ښځې تر پوښښ لاندې راوستي. دوی له دې لارې ښځو ته کاري فرصتونه برابروي، د هغوی د هنري استعدادونو د ودې لپاره کار کوي او دا چې څنګه کولی شي په اداراتو کې د ښځو حضور زیات کړي. ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او د ازادي راډیو سټوډیو ته راغلي.
ډیره مننه فرشته غنی له تاسې هم چې زمو د دې وړ وګڼلم چې دلته مو راوغوښتم او په دې خبرونه کې مو ماته وخت راکړو. زه هم په خپل وار سره لومړی تاسې ته بیا د ازادي راډیو درنو اورېدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وایم او هیله ده چې روغ جوړ او د صحت په جمو سنبال اوسې.
ډیره مننه. اغلی اسد، تاسې د ننګرهار په خوږیانو کې زیږیدلې، که چیرې پایله همدې ځای وکړو چې د ننګرهار په خوږیانو کې د ښځو وضعیت څنګه دی؟
دا چې زه په خپله د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی یم. ملته مې پیدایښت شوی دی. لومړنۍ زده کړې مې هم هغلته پیل کړې دي. کله چې په خوږیاڼو ولسوالۍ کې زه په ښوونځي کې شاملېدلم هلته موږ په شمېر له کومې ساحې چې موږ ښوونځي ته تللو په شمېر څو نجونې وو او هغه هم یوازې ځینې به د دې لپاره تللې چې هلته به یو تشویقي بڼه مې په ښوونځي کې مثلا یو څه به یې ورکول یا به ډېر یو پلار یا ورور یا د نورې کورنۍ د فشار لاندې به چې هلته پلار شي ځکه هلته ډېرې ستونزې وي او ځینو زړه نه ښه کولو په خپله مایند و پلارونو زړه نه ښه کولو چې اولادونه دې هلته لاړ شي په خپله هغه د سیمې وضعیت دې ته جوړ نه وو چې اولادونه دې دې ته وهڅېږي چې هغوی دې لاړ شي ښوونځي ته. کله چې زما پلار دغه اقدام وکړلو نورې ټولنې خلاف چې هلته نورو پلارونو او نورو کورنیو لورانې نه پرېښودلې کله چې زما پلار دغه اقدام وکړلو موږ له ډېرو ستونزو سره مخ وو. مثلا امنیتي ستونزې وي وسلوال خلک یې نه پرېښودل چې هلته دي یو چا لور د ښوونځي ته لاړ شي. په دویم قدم کې هغلته هغه د سیمې وضعیت داسې و چې وسلوالې نښتې به کېدلې مثلا ډار او ویره وه دا ستونزې هم وي. په درېیم قدم کې بیا خپله په ښوونځیو کې ډېرې ستونزې وي مثلا امکانات نه وه هغسې چې یو ښوونکي باید څنګه زده کوونکي ته درس ورکړي کتابونه ورته څنګه ورسیږي یا نور د صرفنا ستونزه دغه ټولو ستونزو سره سره زما پلار او زما کورنۍ دا ښه وګڼله او دې ته یې کوو ژمنتیا وښودله چې زموږ اولادونه باید زده کړې وکړي هغه که په هر حالت کې اوسي.
ستاسو د کورنۍ تاسې لومړنۍ نجلۍ وایي چې مکتب ته ولاړې؟
بالکل زه د خپلې کورنۍ لومړنۍ نجلۍ یم چې زه اوس فعلا هم زده کړې کوم ځکه درته ووایم له ولسوالۍ بهر زه په خپله کورنۍ کې له زګونو ستونزو سره مخ یم همدا اوس فعلا هم ولې له دې ستونزو سره سره بیا هم زه هڅه کوم چې زه خپلو هدفونو ته ځان ورسوم او دا چې زده کړه زما یو انساني او اسلامي حق دی غواړم دغه حق ته ځان ورسوم.
د تعلیم په برخه کې تاسې ویل چې په خوږیاڼو کې ډېرې ستونزې وي که چیرې تاسې ووایئ چې دغه ستونزو کې څومره په خپله مېرمنې دخیلې وي ځکه ځینې وختونه خپله میرمنې هم دي چې د نورو نجونو یا د نورو میرمنو پر وړاندې خنډونه جوړوي؟
بالکل همدغه خبرې ته زرات لاله ما وویل چې زه تقریبا ما چې ډېر زیات مبارزه هغه زما کورنۍ وکړه هغه وخت څو زه ماشوم وم په دې باندې شاید نه پوهېدلم هغه د زده کړې په ارزښت هم نه پوهېدلم. کله چې هلته وضعیت ډېر خراب شو او خپلې کورنۍ مې ښه نه ګڼله زه د خپل کور او کلي نه د ولسوالۍ نه هم ووتم یو بلې ساحې ته د ولسوالۍ لاړم هلته تر نهم صنف فرې ما زده کړې وکړلې. کله چې نهم صنف ته زه لاړم غوښتل مې چې لسم صنف ته لاړ شم. لسم صنف کې زموږ په لسم صنف کې ټولې اووه نفر موږ وو په یو سنف کې موږ لسم سنف ته اووه نفره تللي وو. زموږ دغه د سنف تعداد د دې نه پوره کېدو چې موږ ته د بیل سنف جوړ کړي یا موږ نه استادان و هغه د ښوونځي ادارې غوښتنه د دې وکړله چې تاسې لاړ شئ یا بل ښوونځي ته لاړ شئ یا نورې ښځې او نورې نجونې وهڅوئ چې هغه چې زده کړې په نیمایي کې پرېښي دي هغوی دې را شي او زده کړې دې وکړي ښوونځي ته دې بېرته را شي تر څو ستاسې دغه سنف تکمیل شي. موږ ډېره هڅه وکړله تاسې باور وکړئ چې موږ د دې هڅه هم کړې ده چې موږ ځینو نجونو پسې کورونو ته ورغلي یو خو دا چې هغه لویه ستونزه چې تاسې یادونه وکړه چې آیا ښځې د دې د خپله د ځان یا د نورو ښځو د زده کړو خنډ کېدلی شي دا سل په سلو زه تاییدومه. وګورئ کله چې یوه مور هم ښځه ده کله چې یوه مور هوډمنه اوسي کله چې یوه مور ژمنه اوسي کله چې یوه مور په رښتینې معنا وغواړي چې هغې لور دې باسواده شي او د هغې لور دې زده کړې وکړي او د هغې لور دې مبارزه وکړي یوه مور که د خپلې لور ملاتړ وکړي زه سل په سلو په دې باور یم چې هغه لور یو ځای ته رسېدلی شي او هغه لور خپلې زده کړې په اسانۍ سره کولی شي ځکه کورنۍ د یو چا ډېر لوی ملاتړی دي او کورنۍ ده چې یو څوک که یو ځای ته رسېږي تاسې که ترې پوښتنه وکړئ لومړنی څه چې هغه باید منندوی اوسي هغه یې باید ښه یاد کړي هغه باید هغه کورنۍ ده. نو که یوه مور وغواړي دغه کار وکړي دویم قدم کې بیا د زده کړو لوی خنډ چې دی په ولسوالیو کې په لورو پرتو سیمو کې د نجونو پر وړاندې هغه دا دی که فکري رغونه تر ډېره شوې ده یو څوک زړه ښه کړي چې زده کړې وکړي لوی خندا دی چې التا په ماشومتوب کې نجونی ورکول کیږي په کم عمر کې. کله چې هغه ورکول شي لمړی خدا شي هغه په کم عمر کې ودیږي، زده کړې نیمګړې پاتې کیږي. په دویم قدم کې دا شي کله چې هغه واده شي خپل خواخي خپل سرګنۍ زړه نه کوي چې هغه بیا ښوونځي ته لاړ شي، هغه زده کړې تکمیل کړي. نو په خپل هم مور دلته د یوې لور د زده کړې خنډ شوه، هم یو خواخي چې دواړه میندې دي.
یو اړیکه به راواخلو، مهرباني وکړئ څوک یې له کونځي څخه.
السلام علیکم. د غدر رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو
علیکم سلام.
اغلی اسات سلام علیکم. دې یو فری له یو غوږ دی تاسو نه شنه یو څنګه اسد لو ته ما زبل ولا کوم یو اړیکه نیول ده. اغلی اسات مې پښتنه ته غدا تاسو خو نه سپین زه په فال یو ځای ته ورسې تعلیم وکړه. دې ته مختل ملت ته څه کوي؟ دې خپل سوالین ته په غوږونو ته څه وسان تعلیم ته اساسه نه لته څه دی بحث څه کوي؟ دې معلومات راځي.
ډیر مننه کور ودان. راځي اغلی اسد په همدې وغږی چې تاسو لډیر ستونزو سره په خوګینو لسوالی کې مخ شوې او له هم هلتنجونی ډیر سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې سبقي. راځي تاسو وایئ چې تاسو د یوې مدني فعالې د یوې افغاني په توګه هغه ټولنې ته څه کړی دي، څه کار مو کړی؟
وګورئ ما وویل چې زه هم دغه اوس فعلاً هم لستوندو سره مخ یم. زه فعلاً یو محصل یم، لامې زده کړې لسانس مه هم نه ده تکمیل کړي. خو تاسو باور وکړئ چې زما کورنۍ، زما غټولنه، زما غسیمه، زما د زده کړو وسم خند دی. وغوی وای چې یو جلی کډی د زده کړې هم وکړي، ډیره مبارزه وکړي، کورنۍ ډیر ملاتړ وکړي، باید دولسم سن نروست زده کړې ونه کړي. هغه یا د زده کړو غارزښت وسم هغه ولسوالۍ کې خلکو کې کم دی، یا دوی خنه غني. دوی وای چې د وینجلی لپاره هیڅ زده کړه هیڅ، یا کای انجلی لوړ زده کړې کوي، ماستری کوي، ډاکټورا کوي، لیسانس کوي، هغه ته هیڅ داد نه دوا کوي. هغه باید لاړ شي کورنۍ کې کینی واده وکړي بل څوک. دغه مسائل دغه وسم زه دغه ستوندو سره مخ یم. لدی ستوندو سره سره دا چې ما په هندون ته لاړم، دا چې خورځم بشپړ کوم، ما بل قدم دا واغستو چې زه رسنۍ ته لاړم. ما تر رسنۍ کې لومړنۍ غږ مام دا و چې راځي دا ختمه کوچی خزه یاد کور دی یاد ګور ده.
یو اړیکه بر واخلو رسته بس تاسو خبرو ته راشو. مهرباني وکي خغلې پښتون.
اول پرسته غنی سلامونه تاسو ته وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته تاسو مهرباني ته.
علیکم سلام. ښه راغلاست خغلې پښتون.
څه درو دي خورې د تیرشي اختر مبارکي در سوا یو فاصله دي تاسو مهرباني په اړه کې عمر ځان نظر کولای شو اکیان په افغانستان کې خورا یا چې اسرائیل کامیاب مېرمن بولم چې انو زه دي خرافات او ریواجات سره وتلې ده. ودل تخپل په وطن کې ننګرهار کې فعالیتونه تر سره کوي، وسو څه زمینې ده. د دې سیم پښتنه ده چې تاسو د یو پاړې مېرمنې چې مدني ټولنه کې اشتراک لري ځا خلکو اوریدل دي، او څومره په بعضي مواردو کې خلک د مدني ټولنو څخه سوء استفاده کوي خپل پنا په باندې. تاسو دا نام خو بچا سوء استفاده نه کوي خپل پنا په باندې. او بل توسنه مې داد نورې سږي څومره کولای شي چې تاسو پر قدم باندې قدم شي، یو او خپل کورنۍ هم که ته سره کې تر تاسو په شان ځای ته ورسې
کور ودان. خو لمړی به دې تر شو چې فعالیتونه مو په ننګرهار کې څو تاسو بیا دونه کوله.
ما یادونه لم دې کوله چې لدوم رستون دو سره سره شي زه خوندې فارغ شوم په وانتون د ملار پیدا کړله. ور سره څنګه دا چې ما رسنۍ سره کار پیل کړل، زما یو ځنه هدف هم دا و چې زه پر رسنۍ کې دا سی یو څوک ثابت شم چې زه د خبرو یو جواب پیدا کړم، زه د خنات یو جواب پیدا کړم، او زه په هغه څو پیګم چې نوري خزي په پویږي ولی راخستل نه شي، ولی غږ جګول نه شي. مثلا زموږ خويندې ډیر څه زړه غواړي، غواړي چې خونځي تلاړ شي، غواړي چې پونتون تلاړ شي، غواړي چې خپل کورنۍ ته د دې خنات ورکړي چې زده کړه زما حق دی. زکه خونځي ته زم زده بد استفادې لپاره نه زم، زکه پونتون ته زم زده بد استفادې لپاره نه زم، ولی دا د خنات جواب یو انجلې سره نه وسی. غواړي چې دغه څوکي خپل کورنۍ ته دغه څوي، خپل خاوند ته دغه څوي، پلار ورور ته دغه څوي، ولی نه شي کولای. کله چې زال تلاړ مال ته هم لبیلا به لسونو سره کورنۍ مې مخالفت وکي، د پلار ناسکه ورونه نور تر زمان دوی راځي خپل زما مخالفت وکي چې ولی یو څوک یو پښتنه انجلۍ پر سنۍ وکي کار وکړي.
دقیقا زه هم همدې تر اتلم چې څنګه د مرستونزو سره سره تاثیر سنۍ ترغلي او رسنۍ کوم کار په
پیل کړ. باول چې زه دغه هدف لپاره لاړم، کله چې تل لاړم ما چې لمړنۍ کار پایل کې ما خپل ادارې ته همدغه یو خبره یوړل چې ما ورته ویل چې ډیر کله په افغانستان کې بیا په ننګرهار کې خزی د افزار په توګه استعمالیږي، خزی په رسنیو کې د یوې تشې د ډکولو لپاره راوړل کیږي او دلته کار ورباندې کیږي. زه د دې لپاره کار نه کوم، زه د دې لپاره کار کوم چې زه خپل غږ پورته کوی شم او هغه څه چې ما کې وړتیا ده یا هغه څه چې زه غواړم باید ټولنې ته ورسوم. ما هلته بیلابیل پروګرامونه وچلول، د نیوز په برخه کې مې کار وکړ. بیا زما لوی درد دا و چې لومړنی کار چې ما د ښځو لپاره کړی دی او همدا اوس هم په ډیر د دې لټ کوم چې افغان ښځه او پښتنه نجلۍ باید په رسنیو کې ښکاره شي، هغه باید تلویزیون ته لاړه شي، هغه باید راډیو ته لاړه شي، هغه باید راډیو د نور ښځو لپاره کار وکړي.
ښاغلی پښتون پښتنې ته راشو دا چې تاسې څومره توانېدلې د خلکو غږ پورته کړی.
ما ویل چې کله چې یوه پښتنه نجلۍ او یوه ښځینه رسنیو ته ځي یا ټولنه کې ښکاره کیږي، ډیر کله دا چې د هغې په وړتیا لا کار وشي، ډیر کله چې د هغې ملاتړ وشي، هغې نه د یوې افزار په توګه استفاده کیږي. یو بدبختانه به وایم چې ځینې ښځې په خپله دغه کار کوي.
اکثریت دا موضوع موجوده ده که نه؟ اقلیت کې دا موضوع ده؟
دا اکثریت نه شولې، اقلیت کې ویل شو. په ننګرهار کې دغه برخه ډیره زیاته ده، ځکه هلته په شمیر څو مېرمنې کار کوي او هغه شمیر باندې چې کار کوي، کله چې د نورو مېرمنو لپاره د دې په خاطر چې داسې کار وکړي چې په راتلونکي کې هغه ښځو ته د پرمختګ لاره واره کړي یا ورته اسانتیا رامنځته کړي، هغوی ته لا ستونزې رامنځته کړي. مثلا ما یادونه وکړله چې په رسنیو کې د ښځو ځینې ښځینه داسې کار کړی چې یوازې د ځان لپاره یې کړی دی، خو ولې ډیر کله تشه دا ده چې هلته په شمیر یوه او دوه ښځې کار کوي. ما لومړنی کار کله چې رسنیو ته راغلم، زما غږ همدا و چې ما نورو ښځو نه غوښتنه وکړله. ما وویل چې راځئ د دې لپاره کار نه کوو چې یوازې زه په رسنیو کې، ما د یوې رسنۍ تشه په ما ډکه ده، د یوې ښځینه غږ وځي دا نه، دا غلطه ده، یو ستا غږ د بلې رسنۍ نه وځي. راځئ د دې لپاره کار وکړو چې ولې په افغانستان کې یوه ښځه منحیز د یوه انسان نشي راڅرګندېدلې، منحیز د یوې وړتیا نشي راڅرګندېدلې چې هغه خپله وړتیا په کار واچي او هغه خپل حق کوم دی یا هغه څه چې دای لري هغه فرصتونه چې د دې لپاره رامنځته شوي دي څنګه ترې ښه استفاده وکړي. دویم خبره دوی ویل چې خپل هغه ولسوالۍ خلکو ته مو څه کړي دي یا هغه چې تاسې مدني ټولنو سره کار کړی یا ځوانانو سره کار کړی دی بده استفاده. د خپلې ولسوالۍ لپاره ما شاید ډیر څه تروسه نه کړی، زه ځکه لا هم زه په دې باندې نه یم توانېدلې چې زه هلته ولسوالۍ ته لاړه شم، خلکو سره کښېنم، کار وکړم. ولې لومړنی کار چې ما د هماغه خلکو لپاره کړی هغه هم دا دی چې ما په خپله مبارزه کړې ده او لا هم دې ته ژمنه یم، لا هم کورنۍ مې دې ته ژمنه ده چې لا به مبارزه کوو او لا به دې ته کار کوو چې د نورو ښځو لپاره اسانتیا رامنځته کوو، د نورو ښځو لپاره غواړم یو ایډیال شم چې
سره لستوندو غواړي دغه کارونه تر سره کړي او دغه اهداف ته ورسېږي.
ګوري زه دا چې برحال زه مال بیلابیل رسنیو سره کار کړی، اوس ویل هم بیلابیل رسنیو سره په کار بوخته یم، غواړم لم دغه برخې د ښځو غږ ورسوم، هغه ښځې چې خلک نیمګړي ګڼي یا ښځې چې خلک د دې استفادې په توګه ترې استفاده کوي، لاغې فکرې راوګرځوم. په دویم قدم کې دا چې هلته مونږ بیلابیل مدني ټولنو سره کار کړیو، لوی کار مو دا و چې ښځې راڅرګندې شي. مثلا وروستۍ بېلګې زه ویلی شم چې مونږ هلته ځینو ښوونځیو ته لاړلو، ښوونځیو کې زده کوونکو سره کښېناستو، مونږ لویه خبره زده کوونکو ته دا وه چې راځئ تاسو چې کله له ښوونځي فارغېږئ ځان لپاره یو هدف وټاکئ، هغه هدف لپاره مزل وکړي، هڅه وکړي، کورنۍ ته مقنعت ورکړي. بل خبره مو دا و چې راځي له دې تیر شو چې په افغانستان کې بد فرهنګ دا دی چې انجلۍ یوازې باید یا معلم شي یا ډاکټره شي، له دې تیر شو یوه ښځینه باید یو پیلوټ شي، یوه ښځینه باید یو انجینر شي، یوه ښځینه باید وزیر شي، د پارلمان وکیل شي. دا دا دغه لار وای درازي مزل وکړو، د دې لپاره مبارزه وکړو. بلغه د استفادې خبره هم پښتون سی بیا د کړل دی، دا دوه دی ولی دا چې شخصا زوز د دې ډاډ ورکول شم تر اوسه د کار نمونګ سره شوی دا غواړم چې د کار وشي.
رزو دې ته چې تاسو په ننګرهار ولایت کې د فکری دریز دفتر کې د خزینه او د برخې مشره یې دغه په هیر کې موڅه کارونه د خزو لپاره تر سره کړي، خو ګومان کوم یو بل اړیکه هم لرو. وروسته به دې پوښتنې ځواب تر شو. مهرباني وکړئ څوک یې له کوم ځای څخه؟
بله السلام علیکم. تاسو ملمانو ګران اوریدونکو ته خپل سلامونه نیکې هیله وړاندې کوم. حاجي کریم امانی د زابل ولایت نه پاړي کړم.
حاجي کریم له زابل، مهرباني وکړئ.
د مادي خورجان څخه دا یو پوښتنه ده، د سیحا یا ستا په دغه مبارزه یا په دغه لاره تعقیب کړي څومره هندو سره محمد شوي دا د ستا واده کړی که نه ده کړی؟ درېیم سوال مې دا ده که چیرې ته چا سره واده کوي هغه ستا هم فکر به وي که نه وي؟
رزو لومړی د ننګرهار کې د فکری دریز دفتر د فعالیتونو په اړه وغږی ګورو سبدي پوښتنې ته هم بش.
فکری دریز چې د ځوانانو د انسجام او د فکری رغونې لپاره کار کوي، په دغه برخه کې زه د خزینه او د برخې مسؤوله وم. فیسبوک فعالیتونه بیلابیل و، موږ د خزینه او د فکری او سیاسي شعور د لوړولو لپاره بیلابیل لیکچرې لرلې. د پوهنتون استادان مو راوستل، ډېر فوکس مو په دې و چې خزینه موږ د سټیج سر ته راولو، هغه د رهبرۍ کوم مهم وړین ټکي چې دی چې یوه ښځه باید یوه ښه رهبره اوسي، دغه کار ته مو ډېر کار وکړي. او د پوهنتون استادان مو راوستلې، د پارلمان وکیلان مو راوستې، د ولایتي شورا وکیلان مو راوستلې، هلته مو کینولې، نورې ښځینه مو راوغوښتلې، تر ډېره مو ځوانانې راوغوښتلې، متعلمینې محصلینې. له هغوی مو غوښتنه همدا وه چې تاسې راشئ دلته کینئ، تاسې واورئ دغه ښځې چې مبارزه یې کړې ده، د پارلمان وکیله ده، دغه ښځه چې د پوهنتون یوه استاذه ده، دغه ښځه چې یوه انجینره ده، ښځه چې یوه بله دنده لري. دوی په همدغه ټولنه کې وي، همدغه ټولنه کې څنګه دوی مبارزه وکړه، څنګه دغه ځای ته راورسېدلې، دا چې اوس د ژوند سطح دوی څنګه ده، دوی په کوم حالت کې ژوند کوي، دا واورئ تر څو تاسو ته هم یو اسانتیا رامنځته شي او ورسره څنګ کې تاسو هم لا تشویق شئ، وهڅېږئ. دغلته د ښځینه شمېر ډېر زیات و. بله برخه دا وه چې مونږ ډېر کوشش په دې وکړ چې موږ هغه چې وړتیاوې پټې دغه وړتیاوې راښکاره کړو. مثلا یو ښه مثال دا ویلی شم چې موږ ښې رسامانې لرو ښځینه وکړي. کله چې تاسې بالکل دغه د هنرونو په برخه کې کله چې ښوونځیو ته لاړ شي، تاسې بلته وګورئ چې په لسګونو متعلمینې هغوی ډېرې ښې هنرونه لري، رسامیانې کوي، بیلابیل شاعرانې دي، لیکوالانې دي. ولې د دوی دغه هنر او د دوی دغه وړتیا تر همدغه حده ده چې دوی له دولسم سن څخه فارغ شي، ځکه له دولسم وروسته یا دا ودیږي یا په کور کې نی، یا کم متعلم پوهنتون ته ځي محصله کېږي، نو دغه شاته ترې پاتې کېږي. موږ ډېر کار په دې وکړو چې دوی وهڅوو، دوی لا تشویق کړو او دوی دغه وړتیاوې ښکاره کړو. خوشبختانه به ووایم چې هلته موږ چې څوک راوستي دي، تر ډېره کاري فرصتونه ورته رامنځته شوي دي، ځکه هلته بیلابیل ځوانان راتله، د پوهنتون استادان راتله، بیلابیلو ادارو مشران موږ راوغوښتل، هغوی خپلې خبرې خپل پروګرامونه شریک کړل. ان تر دې موږ وکړل چې موږ د ننګرهار د معرف رئیس او همدارنګه نورو ادارو خلک راوغوښتل، او هغه ستونزې چې خلکو ورباندې نیوکه کوله موږ ورته وویل تاسې ولسته وضاحت ورکوي. همدغه څه و چې زموږ زیاتره خویندې وهڅېدلې، هغوی وویل چې موږ وړتیاوې ولې دغې لپاره کار ونه کړو چې هغه خپله وړتیا ټولنې ته ښکاره کړو او کار وکړو.
کوم کسان چې په ننګرهار کې دي او کومې ښځینه فعالینې او مدني فعالینې چې هلته فعالیت لري، هغوی ډېری دې ته اندېښنه لري. کومې نجونې چې رسنیو ته راځي، د لنډې مودې لپاره په رسنیو کې کار کوي، بیا دندې پرېږدي، تاسې هلته کار کړی دی، که چېرې راته ووایئ چې دلیل یې څه دی او څه د دې سبب کېږي چې نیونه شي کولای ډیره موده له رسنیو سره پاتې شي؟
بالکل، ما مخکې یو څه یادونه دغه برخه کې وکړله چې د ننګرهار په رسنیو کې لویه ستونزه همدا ده او لویه نیمګړتیا هم همدا ده چې هلته ښځې ډېرې زیاتې کمې دي، او زیاتره ښځینه چې راځي هغوی هغه د رسنیو د تشې د ډکولو لپاره راځي. مثلا ډېر خبره په دې نه کېږي چې یو ښځینه په یوه رسنیو کې څومره وړتیا لري، یو ښځینه په یوه رسنیو کې د دې غږ څومره پیاوړی دی او د دې دغه غږ څومره خلک اوریا د دې غږ څومره د دې جوګه دی چې په خلکو باندې خلکو باندې باور وکړي او په خلکو تاثیر وکړي. دې ته څوک نه ګوري، یوازې دې ته ګوري چې یوې رسنۍ کې که د لس نارینه وو غږوزي د یوې ښځینه غږوزي، او تر ډېره به ووایي چې دا چې یوه کلتوري ټولنه ده او سنتي ټولنه ورته وایي، هلته ښځینه یا سندریزه خبرونه چلوي یا داسې پروګرامونه چلوي چې هغه تر ډېره خلک ورسره علاقه نه لري، خلک د دې لپاره نه اوري چې یو څه ترې زده کړي، خلک د ساتیرۍ لپاره اوري. او بد وختونه به ووایي چې په کم شمېر خلک دغه پروګرامونه اوري.
تاسې ښځینه خبریالانو د دې وضعیت د بدلولو لپاره څه کړی دي؟ هلته مو چې ډېره موده کار هم کړی.
موږ بېلابېلو ښځینهو سره کېناستلو، په بار بار مو وویل چې راځئ کار دې ته وکړو چې کله چې رسنۍ ته ځو رسنۍ دې ته آماده کړو چې موږ د تشې د ډکولو لپاره نه یو راغلي، بلکې موږ منحاظ ته د یوې انسان منحاظ د دغې ټولنې د یوې غړي، دا مو انساني حق دی چې زما او ستا غږ باید په یو ډول ووځي. همدغه ستونزې د دې لامل شوي چې ډېری ښځینه چې لاړې شي وړتیا ولري، ولې وړتیا سوځېږي په غرسنۍ کې بېرته، یا د ډار یا د نورو ستونزو له امله بېرته ځي په کور باندې کېني.
دې ته راځو چې ستاسې د کارونو پر وړاندې لوی خنډونه او ستونزې کومې وي؟
ستونزې که زه یې درته ووایم چې همدغه بېګا زما کورنۍ او پلار مور او نور ان کډه موږ کابل ته راوړې ده، ځکه څه په ننګرهار کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ وم. مثلا نیتی ستونزې د دې لامل شوې، یا هم زما د زده کړو لپاره خنډونه وو، زما کورنۍ زما د زده کړو مخه نیوله، نورې کورنۍ ولې ورسره څنګ کې په رسنیو کې زما کورنۍ نه غوښتل چې هلته زه کار وکړم، او ما دغه څه نه غوښتل. ما غوښتل چې زه په رسنیو کې داسې یو څوک پاتې شم چې په راتلونکي کې د ښځینه لپاره یو ایډیال شم، چې د ننګرهار په رسنیو کې هم داسې یو څوک و چې کار یې وکړي. او ما چې مخکې یادونه وکړه چې زه چې کله په لومړي ځل یوې سیمه ییزې رسنۍ ته لاړم، مالته خپل مسؤول ته وغه د ادارې کارکوونکو ته همدا وویل چې زه د تشې د ډکولو لپاره نه یم راغلی، یوازې د دې لپاره راغلی یم چې زه کار وکړم.
ښاغلی حاجي کریم له زابله چې اړیکه نیولې وه، غوښتلی چې په دې اړه هم پوښتنه وکړي چې تاسې واده کړی دی که نه، او که غواړي چې واده وکړي تاسې یادونه وکړه چې په ننګرهار کې په زیاتره سیمو کې نجونې په کم عمر کې ودیږي، تاسې غواړي له څه ډول یو چا سره واده وکړي، څه ډول فکر ولري؟
نه، ما واده نه دی کړی، زه لا هم ځوانه یم، اوس هم آمادګي نه لرم چې واده وکړم، ځکه غواړم خپلې زده کړې وکړم. او په افغانستان کې بلویه ستونزه بد بختانه بوی چې کله یوه نجلۍ ودیږي نو بیا لوی باور دا دی چې هغه له زده کړو لرې کیږي، هغه د ژوند مبارزه بیا هغسې نشي کولی. یو خدا دی چې تر ډېره بله کورنۍ ملاتړ نه کوي. بل لویه نیمګړتیا بیا زموږ په خویندو کې دایي چې هغوی فکر کوي که زه واده کوم نو دا یو بېل ژوند ته داخلیږم، او هغه ژوند رانه پاتې کیږي هغه چې زه زده کړې وکړم او مبارزه د ژوند وکړم. او دا چې زه چا سره واده کوم او هغه زما د ژوند یا زما د فکر سره یو ډول وي، مهمه خبره ده. دا موږ وایو مالته خویندو ته کله به چې ناسته ولاړو موږ ورسره کوله، موږ ورته ویل چې لومړی هڅه وکړئ کورنۍ ته مقینات ورکړئ چې تاسې په کم عمر کې واده ونه کړئ. هغه عمر چې تاسې متعلمین یاي محصلین یاي هڅه مه کوئ په دغه عمر کې واده وکړئ. کورنۍ مو قانع کړي چې کله چې زده کړې دې بشپړې کړلې بیا واده یو چا سره وکړه. دویم خبره مو دا وه چې که غواړي چې مبارزه وکړي، که غواړي چې مخته تګ وکړي، نو له داسې چا سره مو ژوند شریک کړي چې هغه مو ارمانونو ته، هغه مو ژوند ته، هغه مو مبارزې ته د قدر په سترګه وګوري، او هغه ستاسې له فکر سره جوړي تر څو په راتلونکي کې دا چې ستاسې د لپاره یو خنډ جوړ شي، هڅه به داسې وکړي چې داسې یو څوک را پیدا کړي چې هغه مو ژوند ته یو نیکمرغي شي، هغه مو د ژوند یو ښه ملاتړی شي، هغه مو یو مټ جوړ شي.
سیاست کې مو هم کار کړی دی، که غواړي کار وکړي په لنډه توګه.
بالکل، سیاست د ژوند یوه مهمه برخه ده، او دا نه شو هیرولی چې دلته له سیاست ډېرې بدې استفادې وشولې. دلته سیاست نوم نه خلکو ډېرې بد تعبیر ترې واخیستلو. ولې زه دا چې په خپله زه د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي یوه محصله یم، زما هدف دا دی چې زه باید یو سیاسي مبارزه اوسم، زه باید یو سیاستمدار اوسم، ولې داسې یو سیاستمدار نه چې د خلکو له باوره بده استفاده وکړم، یا د خلکو یا د خپل د ښځو لښتونه د افزارو په توګه استفاده وکړم، بلکې زما غوښتنه بدای چې زه داسې یو سیاسي ایډیال اوسم د نورو خویندو لپاره، تر څو نورې خویندې زما لښتونه زما غل حرکت او پرمختګ نه هغوی یو یو عکس واخلي او هغوی مبارزه وکړي.
ډیره مننه له آغلې هیلې آساد څخه. او درنو اوریدونکو ستاسو نه هم مننه کوم چې د خبرونې تر دې دمه مو راسره ملتیا وکړه. خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. زموږ په لوی الله سپارم. تر بیا خادوسی.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوی اعتدا فرصت ورته کړئ.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.